دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پولیساتو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګونونه مخ په فراخي دوري د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وژلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبري دو د څلور ورځو په تیرې دو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبره شوې د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد رسنوی ته د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ویلي تر اوسه په دې مورید کوم پلاوی چې تللو لای د کار پایلې نه دي معلومه شوې بلخو د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو یو ډلې چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په دزو دی هیواد ته وختونکې ګڼ افغانان وژل شوی خواشینی خودلې دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت د سیاسي استازولو مشران په کې سره ټول شوی د شنبه په شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاته له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب لارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ختیز مدیترانی په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دغه سازمان د جمعې په ورځ د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,905 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیز مدیترانی په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې هم د ختیز مدیترانی سیمې په 15 هیوادونو افغانستان سودان پاکستان یمن سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمی شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي د جرمني پارلمان د جمعې په ورځ د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نور اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت شنبه ویلي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 2015 ته ورسید په دې شمېر کې هغه درې ډېر کسان شامل نه دي چې شنبه شپه په یو لړ بریدونو کې وژل شوی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ټولار ډله حماس یو تورېستي سازمان ګڼي د غزې روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر لومه چې په غزې تړنګ کې جګړه روانه ده 99,600 نور کسان ټپین شوی د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر ویلی په لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړیس چې مشروع ګامونه پورته کړي د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر هاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې خپل ایرانی سیال عباس عراق چې سره په کتنه کې ویلی د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي هغه ویل چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په دوامدار توګه په سیمه کې نوې جبهه پرانیزي او هڅه کوي چې ایران دې جګړې ته داخل کړي د فرانسې د بهرنوی چارو وزیر ژان نویل باروت شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمینه کیپ ته رسیدلی دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت پلاتل ډاډ ورکړي باروت په داسې وخت کې کیپ ته ورسید چې پر دغه خر د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبرداري هم خپور شوې دی به یک شنبه په دغه خر کې وي او خپل اوکراینی سیال اندری سیباسره به هم وګوري ایتالیا کې یو محکمې د لومړي وزیر جورجیا میلونی هغه 15 کلن پروګرام ننګولې چې لمخې به له سمندرونو ژغورل شوی کډوالو د قضیه څېړنې لپاره په البانیا کې کمپونو تاسو ته ول کیږي ایتالیا محکمې کې د لومړي وزیر د ایتالیا محکمه د لومړی وزیر دا جوړ جاړه داسې حال کې ننګوي چې د همدی پروګرام لمخې داستول شو یو کډوالو لومړی ډله ایلت سوره زمخ کې د البانیا گاجادر سیمه کې چمتو شو کېم تر رسیدلې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې اواز د قوي اقداماتو لارې په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی سي. نور تفصیل پر رپورت کې باوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوالو چوپتیا د ختمول څخه د ملاتړ لپاره ل خلکو څخه په انلاین بڼه د غوښتنلیک د لاسلیکولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
جامعه بین المللی در قسمت حسابده قرار دادن گروه طالبا هیچ کار اساسی و قابل تطبیق را انجام نداده. ما در این بیشتر در زمان که بیشتر از 3 سال میشه فقط شاهد نشر اعلامیه ها و محکومیت های تکراری توسط جامعه بین المللی بودیم.
در بخن نړیوال سازمان وی طالبانو په درې کلنه واکمنی که افغانستان در بشری حقوقو سرغړونو جنسیت پر بنسټ ځپلو شکنجه جه خپل سره نیولو سانسور او نه حساب ورکولو په برخه کې لننګونو سره مخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کول کې سميره حميدي د امریکا غږ ته ویل هغه افغانان چې په بهرنی هیوادونو کې اوسېږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
گروه طالبان از نقض حقوق بشر دست بکشن، روی البته درهای مکاتب برای دخترها باز شوه، خانم ها دوباره اجازه کار و زندگی و آزادی که داشتن پس به او بگردن و تمام نقض فجیع حقوق بشر را که طالبان در این بیشتر از 3 سال انجام دادن به اونا خاتمه بتن.
د خزده حقونی او شمیر فعالان وی د طالبان پر وړاندې جدي اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت شوی دی. اوس اړتیا ده چې طالبان په کلکو اقداماتو وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلي دي او همدارنګه خځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو کار پانتون مکتب هر څه څخه محرومې کړي دي.
نړیواله ټولنه د طالبان د کړنو په وړاندې څه اقدام کولای شي؟
دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنگ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لغبرګون نه دی خود له خو د مخه د طالبان دغه سیراپورنو خبرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پروپاګند برخه ګڼلې وه او دا ډول لاپورنې بی اساسه ګڼلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیون او رادیوی خبرونه د یا ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار د وژنې لټید کېدو وروسته وی ویل چې په غزه کې د اوربان په توافق باندې د فشار لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل تاسو ته پام کړی په دې اړه د پټسي و د کسواره رپورت چې پښتو ژباړه یې تاسو وړاندې کوه.
لکالون راهیسی په غزا کې د حماس مهم مشر یحیی سنوار دغه جنگی ډلې ولټیا لوړه کړې و. له هغه وروسته چې د اکتوبر پر ومه د امریکا له خوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر اسرائیلو برید وکړ، سنوار په داسې تونلونو کې پناه اخیستله. خو د پنجشنبه په ورځ اسرائیل وویل چې سنوار یې د غزې په جنوب کې د برید په ترڅ کې وواژه او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د هغه د ژوند وروسته شېبې ښکاره کوي.
د غزې خلکو ته زه یو ساده پیغام لرم، که حماس وسله په ځمکه کېږدي دا جګړه سبا پای ته رسیږي او موږ برمته شوي خلک را خوشي کړي دا جګړه پای ته رسېدای شي.
هغه وخت چې دغه خبر خپور شو د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته پر لارو. بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته زنګ واهه او هغه ته مبارکي ورکړه.
اوس په مخ د تللو وخت دی، په غزه کې د اوربان لور ته د تللو وخت. یقیني کړئ چې موږ هغه لور ته لاړ شو چې د ټولې نړۍ لپاره حالت بهتره کړو.
د حماس پر مشرتابه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې په لسګونه زره فلسطینیان هم وژل شوي. د امریکا مرستیالي ولسمشر کمالا هیرس هم د جنگ بندۍ لپاره د ولسمشر بایدن غوښتنه تکرار کړه.
دا جګړه باید داسې پای ته ورسیږي چې اسرائیل خوندي وي، برمته شوي خلک آزاد شي، په غزې کې د خلکو ستونزې حل شي او د فلسطین د خلکو د عزت، ازادۍ او خپلواکۍ حق ومنل شي.
and self-determination.
د برمته شویو اسرائیلانو کورانه وای چې د سنوار وشل کېدل د اوربند د هوکړې اړتیا لا پسې مضبوطه وي.
اوس د پخوا په پرتله د برمته شویو اسرائیلانو ژوند ډیر د خطر سره مخ دی. موږ د اسرائیلو په حکومت او د امریکا په اداره د ژر اقدام کولو غږ کوو او له دوی غواړو چې د برمته کوونکو سره د یوې معاملې لپاره هر هغه څه چې په وس کې لري وکړي.
خود نتنیاهو پر حکومت د فشار سره سره په غزه کې د جګړې پای ته رسول خای دا مهال د اسرائیلو لومړیتوب نه وي.
اسرائیلو او امریکا تمرکز په لبنان دی، ځکه چې اوس په لبنان کې د حزب الله د کمزور کولو زیات فرصت رامنځته شوی او دا هغه څه دي چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي سعودي عربستان، مصر او نورې غواړي او دوی ورته لیواله دي.
له یو کال را په دې خوا د اسرائیلو د بریدونو سره مخ د غزې اوسیدونکو فکر نه کوي چې د سنوار مړینه به د غزې یو کلنه جګړه پای ته ورسوي. کله یوې خوا اسرائیلین د حماس وسلوال تعقیبوي، له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې د غزې 1.7 میلیونه وګړي د ناورین په کچه لولګې سره مخ دي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د بایدن ادارې ویلي چې که اسرائیل په غزه کې د بشري ستونزو چاره ونه کړي، امریکا به اسرائیلو سره خای خپلې پوځي مرستې ودروي. د پنجشنبه په ورځ له هوا څخه غزې کې مرستې وغورځول شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیلو د نویو بریدونو وروسته مرستې کمې شوې دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، ځینې څارونکو وایي اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپلو نظامی عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. د بلې خوا په داسې حال کې چې شدیده جګړه روانه ده، یو شمیر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه د لبنان څخه د جی کاپ رسل د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم. هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې تر سره سوي دي. دا هغه سیمې دي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او حزب الله هلته تاسیسات لري، خو ځینې دغه په نشه سوي سیمې لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور پکې ګډ اوسېږي. دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانې دي چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سوي وه. ملګری ملتونه وایي چې دوشنبه ماپښین پر دې ودانې د یو توغندې په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او ښځې و وژل شول. اسرائیل د دې او نورو ورته بریدونو په اړه سندې ویلي، خو ډیرو کسانو ته پیغام روښانه ښکاري د شیعه مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیلو یوه هڅه ده چې شیعه ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله او ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې یوازې دي.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره ستا چې د قدرت خلابه نوري بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
You have an opportunity to save Lebanon.
تاسو وړاندې لیدئ چې لبنان په یو مهاله جګړه کې گیر شي د بچکولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر وی جوړولو او تکلیفونو ته لار هواره کړي. دا باید داسې نه وي.
دغه ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزې بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه تر سره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې گیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1989 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو تر لاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، که څه هم یو شمیر نړیوالې ادارې وخت نا وخت په افغانستان کې لا هم د کوکنارو د کښت او له افغانستان څخه د نشي توکو د قاچاق په اړه رپورټونه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د نشي توکو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې د کوکنارو کښت الهڅه سل نه پاتې دي، نور یې له منځه وړي دي. په دې باره کې محمد ابراهیم مومن رپورټ راکوي.
د طالبانو له نشي توکو سره د مبارزې موین عبدالحق خونزده همکار امریکا اکثره به خبرو کې ویل چې افغانستان کې د نشي توکو د کښت اړوند نړیوالې موسسې او ملګري ملتونه دقیق او ډیر معلومات نه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان په لویو ځمکو کوکنار نه کرل کیږي او کښتون هم لري، نو د ځینو خلکو تر کورونو او باغچو محدود شوي دي او له همدې امله دوی ویلی شي چې په افغانستان کې 99 سلنه د کوکنارو کښت بند شوی دی.
یعنی یو پیسہ زدا دا چې هغه د تخلوب کی نو کته سی صاحب کی په افغانستان کې پینځن یو پیسہ دا مزک ټول کوکنار و اوس په ټول افغانستان کې پینځن یو پیسہ دا سپر پینځه پیسہ دا پاتې دي. نو که زه راوخی پینځه پیسہ دا چې دا د ملل متحد راپورم تایید کې نو 15% خلکو تخلف کړی دی. هغه طبعا په افغانستان کې هر رقم خلک ستا هغه دا فکر کوي چې دلته په کور کې کرلی دي کېدای څوک خبر نه سي. بعض خلک خو طبعا اقتصادي مشکلات لري، زموږ سره خارجي ډونرانو هیڅ همکاري ونه کړله، خلکو ته هیڅ په دیني معیشت ونه رسولي.
د هغه په وینا کال کې درې ځلې د کوکنارو د کښت په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتونه لري، نو ځکه هیڅ ځای ښکار نه کرل کیږي. خو دا چې اوس مهال د دوی عملیات روان دي چې په پای ته رسېدو سره به یې د کښت او تصفیې په اړه رسنیو ته وروستي او ثمرخام وړاندې کړي. په ورته وخت کې دهقانان بیا ګیله لري چې دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي، تخمونه قیمته دي او په غنمو او جوارو یې ګزاره نه کیږي. دوی وایي چې دهقانان د مجبوریت له مخې تریاک او چسک کوي ځکه چې ښه حاصل ورکوي او ګټه زیاته ده.
دهقانان خو ډېر غریبه طبقه ده، په دې خاطر کاري چې د کوکنارو قیمتونه ډېر زیات دي، بلل دي، نو غنمو جوارو نه چې نه جوړېږي. دولت هم له دهقانانو سره کوم کومکونه نه دي کړي چې هغه ته زراعتي تخمونه ورکړي یا پارو ورته ورکړي سره ورته ورکړي.
دا وجه دا ده چې خلک غریبان دي او وسې توان نه لري چې د خپل کور مصارف پوره کړي. د دې له وجې نه نو خلک خپل وایي چې د خپل کور مصارف یا چرس وکړي یا کوکنار وکړي. دغه له وجې نه خلک دغه ته لګ لګ مخه کړه ده.
د یادونه ورته چې د انګلستان د السیس بنسټ په خپل روسي راپور کې ویلي چې سکل افغانستان کې په څه باندې 1000 هکتار ځمکه تریا کړل شوی وو. په داس حال کې چې تیر کال په 2000 شپږ سو د څلوېښت هکتار ځمکه د تریاکو کښ شوی وو. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
په کابل کې د یو ځوان لخوا سلګونو ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمينه برابر شوې ده. انجینر زبیح الله سعیدی چې د دې شونیس مرکز مشر دی وایي چې اوسمهال په دې مرکز کې 450 تنه ماشومانو ته چې 150 سنجونی دي په وړیا ډول زده کړې ورکوي. که څه هم په دې شونیس مرکز کې په زده کړو بوخت ماشومان خوش دي، خو له افغان سوداګرو او خیره بنسټونو غواړي چې د دې مرکز د ودې لپاره له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل په تخیل سیمه کې د قرار په نوم په دغه شونیز مرکز کې 450 طلبه یې وزله ماشومان چې 150 انجینر دي په وړیا زده کړو بوختي. د دې مرکز مشر انجینر زبیح الله سعیدی وایي چې د اسري زده کړو ترڅنګ د نس زده کړې هم د ماشومان تور کوي.
د دې کورس تقریبا 9 میاشتې کېږي چې موږ فرانستل دا یا شروع کړم ده، او موږ سره 650 شاګردان دي چې 1500 هلکان او 150 انجونې دي، او په مختلفو بخشونو کې موږ دوی ته زده کړې وړاندې کوو په دې خاطر چې دوی ضرورت لري ورته، که هغه د مکاتب مضامین دي، که ساینسي مضامین دي او که دیني مضامین دي.
کله هم شغلی سیدی د شونیز مرکز لګشت په خپل غاړه لري، خو د نورو زده کوونکو د جذب په سبب له افغان سوداګرو د مرستو غوښتنه کوي.
فعلا خو موږ په دې خپل شخصي لګښت سره دا پروسه مخه ته روانه کړې ده، او د تجارانو څخه موږ دغه خواهش ته چې له موږ سره ودرېږي او موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه زمینه موږ نور هم فراخه کړو او په مختلفو ساحاتو کې خلکو ته درس زمینه مساعده کړو.
په قرار شونیز مرکز کې زیاتره زده کوونکي له بیوزلو کورنیو څخه دي. دغه ماشومان د مرکز د پراخېدو د غوښتنې ترڅنګ خوښ دي چې په وړیا ډول د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده.
موږ ته جغرافیا، کیمیا، انګلیش او دری او پښتو ریاضی مضمون راکې او زه ډیره خوشاله یم چې دلته درس وایم.
زما شپږ میاشتې کېږي چې زه راځم دلته درس وایم. موږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، زه نشم کول چې په شخصي کې ځان واچوم. زه هم دلته راځم مات سره د استادان ډیر کومک کوي او زه د استادان نه ډیر خوشحاله یم.
بل خو د تعلیمي برخې شننکي د ورته مرکزونو پر ډیرې دوه د ټینګار تر څنګ وایي چې په دغه سیمه مرکزونو کې د مسلکي زده کړو اړخ ته باید ډیره پاملرنه وشي.
افغانستان جلوهلای تندې وهلای هیواد د علم له لحاظه هر څوک باید خپل بچو ته یو کومک ورسوي. زما په نظر کورسونه ډیر کومک کوي، باید نور هم مسلکي سي، پروفیشنل کورسونه ډیر سي، مثلا دی جابي کورسونه، مثلا دی بانکداري کورسونه، مثلا دی نور رشتو کورسونه چې هغه اسیسټنت ټیکنیشن روزي او یو سړی ته د کار زمينه مسایل کې.
په قرار شو نیز مرکز کې د 1450 زده کوونکو له جملې 1550 نجونې په داسې حال کې په زده کړو بوختې دي چې تر درې کاله زیات اوس ول چې طالبان له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل سوي دي.
او د امریکا د شیکاګو په ښار کې د افغان کرکټ لوبډلې په فعالیتونو زموږ خبريال ذبیح الله غازی رپورت جوړ کړی.
د شیکاګو ښار کې د افغانانو د کرکټ لوبډلې غ سیالۍ کې برخه اخستې چې د وو هیوادونو لوبډلې پکې ولوبي دي. د افغانانو د لوبډلې یو کال مخکې د وټپور په نامه د افغانانو یو ټولنې جوړ کړې چې ځین لوبغاړي بیخي تازه له افغانستانه راغلي. دوی وای تر ووسه تمرینات او لوبي بریالي رواني دي.
ټورنمنت دی چې چمپیون ټریفیک کلوم ټورنمنت دی چې اوو ټیمونه پکې ګډون لري. هر ټیم د خپل هیواد نمائندګي کوي چې موږ د خپل ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوو او نن موږ دویم لوبه د انډیا خلاف موږ دویم مباراه ترلاسه کړو.
دوی دا تمام خودلې چې په نږدې وخت کې به د امریکا د کرکټ ځنې رسمي لوبو تملار پیدا کړي.
ما خو تقریبا مخکې ته چې 15 میاشتې کېږي زره غلم نور الکان مخکې راغلي دي او داس لوبغاړي دي چې د ملي ټیم استعداد کې کېده. مونږ کوشش کوو چې نه راوړ کې مور زو کنه هغه سره سپورټ وکړو او مخت تاګ ده وړي چې لیګو ته ویر کو راتلون کې نه لیګ نه دي کول ته برسي هغه کې مونږ داخله وکړو کنه الله دې غزاینه دا ته چې د افغانانو یو ټیم یو حتی یو زیتو ورسو تر څو د امریکا په سره مونږ خپل لوبغاړي خپل ټیم مشهور کو او د دې لارې مونږ خپل لوبغاړي د امریکا ملي نو لسکلن او نورو ټیمو ته ورکو تر څو د دوی انداخوي او زموږ د افغانانو نوم لا اوچت شي.
ایلونایز کې د وټپور په نامه د افغانانو ټولنې مشر راته ویل لتیریو کال راهي سیاحت کوي چې دلته د افغانانو د جوړې شوې لوبډلې سرکار وکي څو راتلونکي کې لا ډېره وزليږي.
یو دا و چې زموږ خپل تکړه ځوانان د هندو پاکستان او د نورو سره په خالو بدل او د غوي تر نام لاندې لوبې کولې او غوي ته لوبې کړلې. نو انګیزه دا ایجاد سوله چې باید خپل ټیم ولرو او د افغانستان پر نوم باندې باید وي افغانانو تر نامه لاندې. بل هدف دا و چې دا یو ځانګړی نقطه وي زموږ دپاره چې په همدې نقطې باندې سره وصلېدلی شو سره راټولېدلی شو.
کرکټ په امریکا کې ورځ تر بلې رواجیږي او په ګڼو ایالتونو کې افغانانو خپلې ځانګړې لوبډلې جوړې کړې.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0-9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.